دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبد الغنی برادر د افغانستان د شخصي بانکونو ونډه لرونکو ته خاص وکړ چې خپل هوا ته راستانی شي او په بیا رغونه کې مرسته وکړي. مولا برادر ومنله چې د افغانستان ځینې بانکونه دا وخت تادیاتو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مشاور او د چاپیریال ځانګړي استازي روسلان عدلګریوف چې کابل ته په سفر تللی پرون د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د صنعتونو او سوداګرۍ د وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره ملاقات وکړ. نوموړي وزارت په یوه بیانیه کې چې د اکسپورت ټولنیزه شبکه خپره شوی ویل شوی چې دواړو خواوو د سوداګرۍ ترانزیتي اړیکو اسلامي بانکداري د روسیې او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسون د فعالولو او په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او همداراز په مسکو کې د یو دایمي سوداګریز مرکز د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. لبل خوا د امریکا د فارن پالیسۍ مجلې پرون د یک شنبه په ورځ په خپله تازه ګڼه کې خبر ورکړ حاجي بشیر نورزی چې یو وخت د مخدره موادو د قاچاق په تور په متحده ایالاتو کې په ابدي حبس محکوم شوی او بیا وروسته د بند نه آزاد شو دا وخت د چین او د طالبانو د حکومت ترمنځ د تجارتي اړیکو په پراخولو کې کلیدي رول لوبوي. مجلې د امنیتي او سیاسي سرچینو په حواله لیکلي حاجي بشیر نورزی چې ویل کېږي د طالبانو د رهبر یو نږدې ملګری دی لتر لګه د دوو سوداګریزو قراردادونو په لاسلیک کولو کې کلیدي رول ولوباو. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په هغه هېواد کې د پنجشنبه د ورځې د انتخاباتو نتیجه لزن وروسته پرون د یک شنبه په ورځ اعلان کړه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان ملاتړ کوونکو د پارلمان تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. مستقلو کاندیدانو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کو پارلمان د 216 چوکۍ له جملې نه 101 چوکۍ ګټلې. په دویم مقام کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند 50 چوکۍ ګټلې او په دریم نمبر مقام کې د بهرنی چار د پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان د خلکو ګوند چې 45 چوکۍ لاسته راوړي. خو سیمه ایزو او وړو ګوندونو په دې انتخاباتو کې دومره زیاتې چوکۍ نه دي ګټلې. په عین وخت کې د پاکستان پولیسو پرون د یک شنبه په ورځ د سلواغې په 28 وروسته له هغې په اصطلاح د غیر قانوني غونډو پر خلاف خبرداری ورکړ چې د عمران خان ګوند پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د تېرې اونۍ په انتخاباتو کې د درغلیو پر خلاف د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووزي. د پاکستان ځینو مطبوعاتي رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله پرون د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګه مشر صورت ګل سید سیف الله پیښوري په نومي هم شهرت لرو له پاکستاني ځواکونو سره د عملیاتو په وخت د خیبر پښتونخوا په قبایلي علاقه کې وژل شوی. خو مستقلو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا واشنگتن دی. په زرهاو مراکشیانو پرون د یک شنبه په ورځ د سلواغې په 28 دغه هیواد په پلازمینه رباط کې مظاهره وکړه او له اسرائیلو سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکي اړیکو د پرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلیزو وژنو تورن کړل. د حماس د القسام پوځي څانګې پرون د یک شنبه په ورځ اویل چې په غزه باندې د اسرائیلي ځواکونو په هوایي بمباریو کې 2 اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. خود اسرائیل حکومت لا په دیاړه سندي ویلي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس او د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د شنبه په ورځ ویل چې هغه به د جمهور رئیس په توګه روسیا به تشویق کړي هر څه چې زړې غواړي ویکي. یوکرین د خپلو پیاده قواوو د پوره کولو لپاره له یو شمېر بهرنیو هیوادونو نه تجربه کارو عسکرو پر راجلبولو پیل کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی تر اوسه پورې 40,000 کسان د نړۍ د 250 هیوادونو نه یوکرین ته تللي دي. د یو تازه ریپورت لمخه تا وخت څو هوادونو په سسنا د نړۍ په زیاتره هوادونو کې د طبي اوبو زیرمې چې د نړۍ په میلیاردونو انسانان پرې د څکلو کرهڼې او د خپلو نورو بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره اتکا کوي مخ په وچېدو دي. څلوېښتو هوادونو کې 100,000 چینې وچې شوي دي. او د اقلیم د بدلون په اړه نړیوال کانفرانس چې وړم ورځ د ننګرهار په پوهنتون کې پیل شو، پرون د یک شنبه په ورځ هم دوام ومومو. د خبرونو پای
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ملا عبدالغنی برادر وای اوس هم افغانستان کې په ځینو بانکونو کې د نقد اداینې په برخه کې مشکل نه دی حل شوی. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د خصوصي بانکونو سهم لرونکو نه وغوښتل چې خپل وطن ته ستنې شي. طالبانو د دې ستونزې یادونه په داسې حال کې کړې چې جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان بانک د شمنیو د کنګل کېدو پریکړه بیا تمدید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
پر افغانستان د اقلیم د بدلون د غیزو د سیړلو د نړیوال کانفرانس د شنبه پورې د ننګرهار په پانتون کې د طالبانو د حکومت بل لوړ چارواکو په ګډون پرانیستل شو. د دې کانفرانس افتتاحیه غونډې ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ویل چې په افغانستان کې د اقلیم د زیانونو د مخنیوي لپاره باید نړۍ خپل مسؤلیت ادا کړي.
زندمونه وهل شوي او بم د تل په حساب باندې لاندې تللي، للم ازبکم شاره شوي دي. د صحت په حساب زموږ د محترم صحت وزارت د معلومات په اساس باندې تقریبا 1,000,000 افغانان په اوس وختو کې په تنفسي مرض باندې اخته دي چې دا ټول د چاپریال د هوا د ککړتیا د وجنې زموږ تاسو افغانان د دغه مرضۍ سره مخ شوې دي. هغه مسؤلیتونه چې په دې رابطه موږ تاسو افغانانو ته رجې دي هغه به سرته رسوو. کوشش وکړو چې خپل زنګونه ونه وهو، بلکې نور مصنوعي زنګونه کېږدو چې وطن هم شین شي او اسلامي امارات لکه څنګه چې امیر المؤمنین سره منظوري ورکړي په پلان کې لري او عملا به کوشش کوي چې د افغانستان په سطحه باندې لوی او وړې دیمونه جوړ کړي چې زمونږ د اوبو مدیریت شي، اوبو کنټرول شي، د ضایعات نه وساتل شي، وطنونه مشنه شي، کاروزونه هم بېرته راآباد شي، د کویونو په سطحه باندې اوبو سطح هم بېرته پورته راشي، للمې ځمکې آباد شي، شنې شي.
همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی نظام احمد ندیم وویل چې د دغه کنفرانس جوړېدل به د اقلیم له بدلون څخه د افغانستان د اغېزمن کېدو په تړاو یو رښتینی انځور نړیواله ته وړاندې کړي او نړیواله ټولنه به دې ته واسي چې له سیاسي ملاحظاتو پرته د اقلیم د بدلون د اغېزو د کمولو په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اقلیم بدلون افغانستان تر ټولو سخت ځپلی په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون په لاندې کې تر ټولو لږ عمل لري او یوازې 0.8 فیصد نړیوالو کوریزو ګازونو مسول دی.
دغه کانفرانس ته د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمری وویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان د کرهنې په سکتور ناسمې اغېزې کړې دي. خو هغه وویل چې د ځنګلونو ساتنې لپاره جوړې شوې کتې ټول هېواد کې په ښه توګه د ځنګلونو د وهلو مخنیوی کړی دی. همداشان هغه وویل چې افغانستان کې د ځنګلونو د پراختیا او اقتصادي کولو لپاره د منظم پلان له مخې کار پیل شوی دی.
ملت ما کې دغه عوایدي فائدې در قبال جنګلات خود ندارن، بنابر ناچار اره را گرفته به قطع کردن شروع میکند. قطع میکند تا که را بپرشد و به نفقه زندگیش برساند. ما علاج ای را وقایه ای را کار کرده هستیم که این درخت ها را ما اقتصادی و میوه‌دار میسازیم، مثل جلغوزه، مثل پسته، مثل انواع میوه‌جات منابع طبیعی اقتصادی میسازیم تا که ایرا میوه شهر ساله بگیرن و نفقه زندگیش بسازن، خود جنگل قطع نسازن.
دغه کانفرانس د پرانستې غونډې ته اکثر وینا کوونکو وویل چې د دغه کانفرانس له لارې نړیوالو ته دا پیغام رسول غواړي چې اقلیم بدلون یو بشري او انساني موضوع ده او دې موضوع ته باید له سیاسي پلوه ونه کتل شي. ټاکل شوې دغه درې ورځني کانفرانس په ترڅ کې به د 1,300 په شاوخوا کې د افغانستان د پوهنتونونو استادان او یو شمېر نړیوال کارپوهان پر افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو اړوند په آنلاین باندې خپلې مقالې او څېړنې د کانفرانس ګډونوالو سره شریکې کړي. په افغانستان کې د ملګرو فعالیتونو مرستندویه پلاوی دفتر یو نماوی چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مخامخ دی او په دې برخه کې د پام وړ چمتووالی هم نه لري. یو نما د اعلامې له مخې نږدې 20 میلیون افغانان د دوه خونړیو زلزلو په ګډون د 3 کلونو پرله پسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ.
د تل پشان مننه. دا امریکا غاک آشنا رادیو ده، تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د پاکستان د ټاکنو نتیجې ښیي چې زیاتره پښتنو ملتپالو ګوندونو ماته خوړلې او ځینو مشرانو خپل څوکۍ هم بایللې دي. د ایالتي ولسی جرګونه د ملتپالو ګوندونو د استازو بهر پاتې کېدل به څه اغیزې ولري؟ په دې اړه د ډی وی رادیو خبریال احسان محمد خان د تیړونکو سره خبرې کړي.
په ترسره شوې ټاکنو کې چې زیاتره آزاد کاندیدان بریالي شوي دي، خو بیا د سیړنکارانو په نظر د وړو صوبو خصوصي توګه د خیبر پختونخوا صوبې څخه د ملتپال ګوندونو مشران د اسمبلی څخه بهر پاتې کېدل به د پښتنو د ستونزو په لړ کې ډېرې منفي اغیزې ولري.
نو د یقینا خبره ده چې د پښتنو د سیمه आवाज بو کوم په نېشنل اسمبلی کې یا په پروینشل اسمبلی کې آبو یو قسم ته نه صرف ختم کړل شي، بلکې د هغه د فیوچر هم متصفته نه لګي.
د عوامي نېشنل ګوند امل ولی خان، امیر هیدر خان هوتی، غلام احمد بلور، میا افتخار حسین، سردار حسین بابک او د قامی وطن ګوند افتاب احمد خان شیرپاو، سکندر خان شیرپاو، د پیپلز ګوند فیصل کریم کندی، د پښتونخوا میپ مشر محمود خان، هغه قامپاله مشران دي چې د را رسیدلي نتیجو لمخې خپلې څوکۍ بایللې دي. او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی بیا د بایلات وروستو د خپلې څوکۍ څخه استعفا هم ورکړې. د امیر حیدر خان د استعفا د خبر وروسته د ان پی د قیادت او تګلارې په اړه هم بې سونه روان شوې دي چې آیا د پښتنو دومره لوی او زوړ ګوند د داسې بایلات په شا اصل علت د دغه ګوند کمزوري ستراتیژي وه او کنا بیا د قیادت کمې او یا بل څه وجه؟ خو څېړنکاران وایي لا هم د دې پښتنو د جواب معلومولو د پاره په هڅه دي.
داسې لګي چې پښتونخوا نه سیاسي ګوندونه په هر شول یا کړې شول اوس شول خو بیا خو پتا دی چې پی ټی آی په حمایت سره زیادتر امیدواران آزاد دی، هغه د مرزي حکومت دی. خو دې ما خوښ دی نه دی خوښ، خو به بد به غلط دی، ټیک دی، دا بدل بیل آی دی، صفه خبره ده. خو کدا چې اون شو نو بیا یادا چې دغه رالو نو بیا دې مطلب دا شو چې دا سیاسي ګوندونه بهر شي ویني دي، بعد کې بهر کې دي شي ویني.
د ملتپال ګوندونو د قامی او صوبایي سملو څخه بهر پاتې کېدل آیا یوازې د دې ګوندونو شکست دی او کنا بیا د ولس لپاره هم منفي اغیزې به ولري؟
نو زه دا غنم چې خیبر پختونخوا خاص کر څکم دا اغا د قومي دارې سیاست نه بیل ده او د دې سیاست بو مخ کې څکم دا د اسټابلیشمنت پلاس کی وی او د قوم پرست جماعتونو شکست، خاص کر څکم دا د پښتنو په دسیمه کې د پښتنو د اواز شکست او دا د پاکستان ریاست په افغانستان کې د پالیسي کامیابی ده.
سیلن کارن وای د انتخاباتو په عمل کې د درونباري سیاسي مشرانو بایلات هغه پښتني دي چې د وړو صوبو د ستونزو او چیلنجونو سره تړون لري.
اتصال زموږه اساسي پیوستون، خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د کابل په 400 سریز روختون یعنی د سردار محمد داود خان روختون کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر اسماعیل ورداک وی د لومړي ځل لپاره دوی وکول شول د پخې د غټ هډوکې د کسر عملیات په 2.5 دقیقو کې تر سره کړي. ډاکټر ورداک د امریکا غاک سره په مرکه کې وویل د غشان عملیات لکټر لگا یو سات وخت اړتیا لري، خو دوی د نړۍ په کچه د لومړي ځل لپاره په ډیر کم وخت کې په خوندې توګه تر سره کړ. وایت فیضی پاړه رپورت لري.
د اورتوپیډي متخصص ډاکټر اسماعیل ورداک امریکا غاکته ویل چې د لومړي ځل لپاره دوی وکول شول د پخې د غټ هډوکي د کسر عملیات په 2.5 دقیقو کې تر سره کړي. ډاکټر ورداک وایي د عملیات د ساين سیستم په مټ تر سره کړ. د سان فراکچر نړیوال ټولنې مرکز د امریکا په متحده ایالاتو کې دی چې ل 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ناروغانو سره د طبي وسایلو په برخه کې همکاري کوي.
دا عملیات چې دغه د ساق هډوکه کسر درلود د ساين سیستم په وسیله چې ساين نیلینګ ورته وایي دا موږ اجرا کو او دا کسر تثبیت شو، خو موده ډیر لنډه و. په دې معنی چې دا هیڅ کله په دنیا کې په دې سرعت سره دا نو اجرا شوه او موږ وتوانیدل چې خپل ټیم سره دا په 2.5 دقیقو کې اجرا کړو.
د سان فراکچر په نوم د نړیوالې خیریه ټولنې مشر ډاکټر لیویس زرکل امریکا غسره په مرکه کې ویل چې په لن وخت کې دغه عملیات تر سره کول د ستاینې وړ دي.
saw the x-rays
mike said will the lidl ki che amaliyat dir khatar sara shwai da amaliyat da parmakhtlul wasail che da amaliyat pa khuna ki wi aw mugi pa america ki karaw prata pa khato ga tar sara shwai dai aga pa de bariyal shwai prata lidi che kum skin wa karawi pa khpal gutwi amaliyat karai aw da dir ghiznak dai
ډاکټر اسماعیل ورداک وای په ټول افغانستان کې ډاکټران کولای شي چې د اورتوپیډي په برخه کې له نوي میتودونو څخه ګټه واخلي او د ناروغانو درملنه وکړي.
اهمیت په دې کې دی چې یو دغه سیستم موثریت خې چې کولای شي چې ډاکټر صاحبان دا ډیر په اسانه توګه دا زده کړي او دا په ډیر لاند وخت کې مریض ته تطبیق کړي. او مهم مزیت دا ده چې د مریض د فار ډیر وخت انستیزي، ډیر وخت جراحي، ډیر وخت د ټیم مصرفه دل د عملیات دا ټول خپل نواقص لري. او تاسو په دې چې ټول دنیا په هر مسلک کې ټول په دې پسی دي چې هر کار ډیر زر او مسود اجرا شي، په دې خاطر د دې اهمیت د هر اړخ ډیر زیات دی.
ډاکټر اسماعیل ورداک وایي له 2001 کال راهیسې د ساين ټولنې په همکاري په افغانستان کې د هډوکو لکتر لګه 14,000 کامیاب عملیات تر سره کړی دي. د یادولو وړ چې ډاکټر اسماعیل ورداک څو کاله مخکې د زنګون او د څنګل د ماتو هډوکو د درمنن لپاره یو طبي آله اختراع کړې و چې په نړیواله کچه منل شوې ده. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن ډي سي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندي د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په غزه کې بي ځای شوی فلسطینی کوچنیان چې لمیاشتو جګړو نه په تیښته دي، په رفح کې د موقتی کورونو د پاسه ګوډي پرانونه الوزي. د رفح د کډوالو پنغاله د مصر سره پر پوله پروت دی. تفصیلي رپورت کې اوري.
د رفح د ښار په یو کونج کې د کډوالو لپاره جوړ شوی ښارګوډي کې فلسطینی کوچنیان وایي چې په کاغذ پرانو خپل ساعت تیروي.
مونږ د لوبو خپل سامانونه، خپل ملګري او خپلوان مو چې مونږ ته ډیر ګران وو په خپل کلی کې پریښودل. لکه څنګه چې اسرائیلیان خپل الوتکې الوزوي، مونږ به خپل ګوډی پرانونه والوزو. د اسرائیلو الوتکې بریدونه کوي، زمونږ اغه نه کوي.
له هغه وروسته چې اسرائیل د غزه پر تړنګ بریډ پایل کړ د غزه خونی سیستم سخت زیانمن شوه دی. په تیر څلور میاشتو کې شاوخوا 308 او خونځي ویجاړ او یا حمله منځ ته لیدي. د فلسطین د خونی او روزنې وزارت د 4320 زکونکو 201 د ښوونکو او 89 استادانو د وژل کېدو خبرداري ورکړي. اوس د کاغذ پرانو الوزول رفعت د بيزای شویو کوچنیانو د ساتيري نوي وسیله ده.
ولادت
تبغم بیر اشتریتو ما پروند ساتری لپاره دا غو دی پران واخیستلو مونږ په خوانځي کې پناه اخیستو هغه خوانځي پناه کشو نو مونږ د رافه خارګوټی تراغلو ما دا غو دی پران د دې لپاره واخیستلو چې خپل تر زامن سره لوب پر وکم مونږ خوانځي نه لرو لدی عمل مونږ په دې ساتیرو دلته جګړه ده مونږ نور له جګړې زیات ستړي شو یو ان شاء
الله
د غزي اوسیدونکو په بيقراري سره د اوربن هيله کوي په رفعه ښار د اسرایل له خوا د بریټ مخنيبي غوښتنه کوي رفعه د محل د څه د پاسه یو ملیونو بي ځای شوی فلسطینیانو قربانه ده د فلسطینی کډوال په موقتی کورونه کې اوسيږي
احنا هرګز بنطير الاطباق
مونږ د پرانون الوزو مونږ به په خا نور لوبه هم کولې توشلي به مو کولې مونږ په ټلویزیون کتل او د خپل ټلیفونونو سره به مساتری کوله خو اوس دلته انټرنیټ نشته د ټلیفون د چارج کولو لپاره بریښنا هم نشته په خو به زمونږ لرونو د ساتری لپاره مونږ پارکونو ته بولو مونږ به هر ځای ته تللو خو اوس نه پارکونه شته نه باغونه شته زما پلار اوس زما د مشر رول سره د غزې په شمالي برخه کې دی نو مونږ به څنګه بهر ته ولاړ شو یوازې خدای پاک زمونږ له حاله خبر دی دا ډیر ستونزمنه
وضع صعب.
اسرائیل پر غزه روس له هغه بریډ پایل کړ چې د اکتوبر پر او ما حماس پر اسرائیل بریډ وکړ. د اسرائیل سرچینې د معلوماتو لمخه حماس په دغه بریډ کې 1200 اسرائیلیان وژل شوی دي او 2350 نور حماس ارغمل کړل. د غزه د روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې د 2340 فلسطینیانو وژل تایید شوی دي. دغه وزارت وایي چې د اسرائیل پر بریډ کې تر اوسه 15000 فلسطینیان ټپیان دي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. په هرات کې یو د رستوران جوړ شوی دی چې چلوونکي او مشتریان یې میرمنې دي. د رستوران ته ورتلونکي میرمنې وایي چې دوی دلته ډېر راحت احساسوي او غواړي چې افغان میرمنو ته د سې نور فرصتونه هم برابر شي. نور حال پر رپورټ کې
پیغله نستران حق دوست وایي چې د هرات په ولایت کې د طالب چارواکو د بندیزونو څخه پناه دا رستوران د دوی د پاره د امن او صمیمیت یو فضا ورکوي.
امروز بعد از مدت ها تونستم از توان حیاف فرار کنم و به یک مکان امن پناه بیارم که بدون هیچ ممانعت و هیچ ترس بتونم قشنگ چای میل کنم و یک کتاب در یک مکان آروم بخونم و خیلی خوشحالم که همچین مکان هسته برای دخترها که میتونیم خیلی به یک ذهن آروم یک چیز هم میل کنیم هم دیدار کنم با دوستاخ و هم با خانمای خانواده دور هم جمع شیم هم که تونست اونجا از کتابایی که اینجا هسته استفاده مفید کنم.
دا رستوران د هرات میرمنو ته یو داسې د امن ځای دی چې دوی پرته لکوم تشویش او مداخله د خپل کورنیو او دوستانو سره یو شیبه شوخت تیر او د شو خوړو څخه خوند واخلي.
من خودم خوشحالم نیازی که جای خوبی هم محیط امنی هم برای خانوما که می جمعی هم راحت نون می خورن خودم هم راحت هستم باز این جایی که دیگه جای های که بسته که تو اصلا زمینیتی خوبی هستم جبا ما خانوما خیلی جای خوب هم جای امن هستم.
د صبح په بهار په نوم دا رستوران خپل مراجعینو ته منتو بولانی او ای خانم تیاروي او راغلو میلمنو ته د وطن ډوډۍ سره ورکوي. میرمن مریان رحیم وایي چې د هرات میرمنې باید د ابتکار تشویق کړي ترڅو نورې میرمنې هم زړه وکړي او داس نور ځایونه هم پرانیزي.
خیلی خوشحالم برای خودم واقعا رضایت بخشه ای که اولا که رضایت بخش بخاطر از اینه که خانومی که اینجا افتتاح کرده و داره با خانومهایی که اینجا کار میکنن واقعا یک میتونیم اونا رو حمایت بکنیم. وقتی که اونا حمایت بشن طبعا خانومهای دیگه انگیزه میگیرن بیان همچین کارهایی در همچین راستایی.
د دې رستوران مالکه ملالی فروتن وایي چې هغه د ډېر وخت څخه دا ارمان درلود چې داسې یو رستوران پرانیزي چې یوازې د میرمنو لپاره وي.
علاقه مندی زیاد داشتم با رستوران هایی که مدام میرفتم میدیدم و گفتم ای کاش که من بتونم یک روز یک رستوران داشته باشم و برامو علاقه مندی که داشتم باعث شد که رستوران ایوا کنم مخصوص برای خواهرها باشه خانم ها اینجا بیایم از قضاهای معلم و نوش جان کنم و چند خانم دیگه هم که بیکارم بستینا به کارشه.
په هرات که هم لکه د افغانستان د نورو برخو په ډول اقتصادي مشکلات زیات دي، او داسې یو رستوران چې یوازې د میرمنو د پاره وی خلاصول او چلول یو ستونزمن کار دی.
ما د نو یو روز به زنګ زرم گفتم تو بیای به ما رستوران ته باز کن، تو بیا به رستوران ته، من اینجا خودم هم کار شو از اینکه به خونه بیکار شیشته و من خیلی احساس خوشی دارم از اینکه تقریبا 3 ماه میشه که من به این رستوران فای وظیفه پیش میبرم.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پنجونو د تعلیم او میرمنو د کار دروازې تړلې، د حجاب او نارینه محرم څخه بغیر ل کوره و تلو بندیزونه لګیدلې. په داسې حال کې د صوبې بهار رستوران د هرات لپاره یو ستر غنیمت دی. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالاتو له څو لسیزو راهیسی د خپلې دو اړخیزي او څو اړخیزي ډیپلوماسۍ او بشري مرستو ته د لاسرسي او د سولساتو ځواکونو سره د ملاتړ له لارې په افریقا کې د سولې د هلو ځلو او د بې اسري وګړو ملاتړ کړی. دغه خبره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د افریقا د چارو مرستیال سیکرتر جانتن پرات د کانګرس په وی روستۍ استمایا غونډه کې وکړه. مرستیال سیکرتر پرات ویل چې متحده ایالاتو په افریقا کې د ملګرو ملتونو د 2016 ماموریتونو د سرته رسولو لپاره د مالی مرستې په برخه کې فوق العاده غونډه اخیستې او هم یې په ستونزمنو حالاتو کې مرسته کړې. نوموړي ویل چې د نیمګړتیاو باوجود او په ځینو ځانګړو مواردو کې د یو شمیر سولساتو ځواکونو د نامناسبې رویې سره سره چې د منلو وړ نه وه، دغو ماموریتونو د وسلوالو ډلو او په جګړو کې ښکېلو لورو له شر نه د ملکي وګړو په خوندي کولو کې مرسته کړې. مرستیال سیکرټر زیاته کړه، نن موږ ګورو چې افریقایي مشران او افریقایي یووالی دواړه ارزومن دي چې د سولساتو کوششونو مشری په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 2019 لمبر پریکړه لیک د سولې ساتنې ذمواري افریقایي شریکانو ته انتقالوي چې ملګري ملتونه به مالی مرسته کوي. مرستیال سیکرټر پرات زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو افریقایي یووالی او سیمه ایزو فرعي ماموریتونو یو اساسي عنصر دا دی چې بشري حقوقو ته درناوي، ودې او د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو او بشري مرستو ته د لاسرسي په خاطر خوندیتوبونه پکې شامل دي. مرستیال سیکرټر زیاته کړه چې افریقایي اتحاد او سیمه ایز فرعي ماموریتونو عملاً جوته کړې چې په چټکتیا خپل ځواکونه د سنبالولو ظرفیت لري، په ځانګړې توګه کله چې په سمه توګه مالی مرسته ورسره وشي او د لوجستیکي ملاتړ باوري میکانیزمونه ورته مساعد شي. موږ ګورو چې د وخت په تیریدو سره د سیمه ایزو فرعي او دوه اړخیزو ماموریتونو په لور تمایل زیاتیږي، ځکه چې د چټک ځواب توان لري او خپل چمګاوند کې د نامنۍ پر خلاف په جګړه کې د ونډې اخستو له لارې په حقیقت کې د خپلو هیوادونو د ملي ګټو خیال ساتي. مرستیال سیکرټر پرات تاکید وکړ مهمه دا ده چې سولساتي ماموریتونه ورسپارل شوې دندې او نړیوال قانون په پام کې ونیسي. موږ د څار لپاره بهترین قوانین او د حساب او کتاب میکانیزمونه مو چمتو کړي تر څو شخصي قراردادیان د پالیسۍ له کړندلارې سره سم عمل وکړي او حقوقي معیارونه مراد کړي. مرستیال سیکرټر ویل چې د دې برعکس دا هغه څه نه دي چې د روسیې د واګنر ګروپ ډلې په کوم هیوادونو کې چې حضور لري کوي. موږ هلته د ترهګریزو بریدونو او پر ملکیانو د بریدونو زیاتېدل لیدلی دي چې ورسره بشري مرستو ته لاسرسی هم کم شوی او همداشان په بشري حقوقو د تیریو په اړه رپورټونه سوا شوي دي. متحده ایالات د افریقا او متحده ایالاتو ترمنځ د یوې بریالۍ ملګرتیا او شراکت په خاطر د بنسټیزو ډبرو په توګه د دیموکراسۍ، سولې او امنیت پرمختګ ته ژمن دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسته ده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.